دوستانو دا ازادي راډیو دا په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو، خو پیل له خبرونو کو. اجمل تورمان د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخه کې ولا افغانستان سره مرسته وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې هیلري کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وټاکل شي، نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي، او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. بشپړ خبرونه. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د 402 سرحدي زون قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې تیره ورځ د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي، خو جګړه لا هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د وختي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې 70 تنه وسلوال وژل شوي او ډېر نور ټپیان شوي دي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړي چې په جګړه کې دوی یو لویه قرارګاه سوځولې، په زیات اندازه مهمات لاسته ورغلي او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیس هم وژلي دي، خو چارواکي د طالبانو د ادعا نه مني. د غدنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنۍ چارو وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دغو ولایتونو کې زیات کړي. د دغو درې ولایتونو والیانو تیره ورځ په کابل کې د کورنۍ چارو له وزیر نورالحق لومی سره جلا جلا وکتل، او د کتنې پر مهال وویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا پرتله امنیت ښه شوی دی، خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پولیس زیات شي. د کورنۍ چارو وزیر د غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیوف تیره ورځ په باکو کې وویل هیواد یې د باکو تبلیسي د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي، څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره وکړي. اشرف شیخ الیوف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له مرستندوی صندوق سره مرسته وکړي او یو شمیر برسونه به افغان محصلانو ته ورکړي. اشرف علیوف وویل چې دا او یو شمیر نورې ژمنې آذربایجان تېره اونۍ په کابل کې د نړیوال کنفرانس په ترڅ کې هم وکړي. په ننګرهار کې له 300 جنگ ځپلو کورنیو سره مرسته وشوه. د ننګرهار د سرې میاشتې ټولنې مشر ننګیالي یوسفزي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی د خوږیاڼیو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو هغه 300 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په دې وروستیو عملیاتو کې د جګړې له امله ځپل شوي وه. نوموړي وویل چې په دې مرستو کې وړه، غوړي او بوره شامل دي. د سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه مرسته له هغو نورو کورنیو سره هم روانه ده چې په دې وروستیو کې د شینوار ولسوالۍ څخه د نامنۍ له کبله کډه شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه به تر یو دمې وروسته اورئ. او دا هم بهرنی خبرونه. هیلري کلنټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شي، نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي، او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړاوی وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. نوموړی چې د امریکا د ولسمشرۍ د 2016 میلادي کال په انتخاباتو د ډیموکراټانو مخکښه کاندیده ده، په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په یوه وینا کې وویل که چیرې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه وکړي، نو دا به یې پر ضد پوځي اقدام وکړي. هغې وویل د ولسمشرې په توګه به د امریکا او د خپلو متحدینو د خوندیتوب لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. هغې وویل
So here's my message to Iran's leaders.
دی وی دی ایران مشران ته ما پیغام درته چې د امریکا متحده ایالات به تاسو پرې نګ دی چې اتمی وسله جوړ کړی. ایران تل دا رد کړی چې ګوندی د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند دی مخکښ کاندیدی، او د بهرنیو چارو پوخانی وزیر وویل هغه د ایران په اړه د پراخو شکونو نه خبره ده. امریکای پوځیان وایي د هرات په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوه لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډ ځواکونو په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ یې خپره کړه وویل چې د وسلو یوه زیرمه یې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سیند په دره او د انبار په ولایت کې د خپلو وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قبایل چې د ائتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره دی د رمادی او فلوجه شاوخوا له داعش سره په جګړه کې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل د وزارتونو 123 مرستیالان او مدیران یې له کارونو ګوښه کړي دي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر العبادی په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ یې خپور کړ دا څرګنده نه کړه چې کوم وزارتونه او ادارې له دې برطرفینو سره ډېرې اغېزمنې شوي دي. وروسته تر دې چې په زرګونو کسانو تېره میاشت د عراق په بېلابېلو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې، العبادی د یو شمېر اصلاحاتو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه. البادی د ولس مشر د درې مرستیالانو او د صدر اعظم د درې مرستیالانو څوکۍ هم له منځه وړي دي. همداراز یې د سیاستوالو د امنیت ساتنې پیسې قطع کړي او د کابینې درېمه برخه وزیران یې له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځانونه رسوي. د پرېکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په سلګونو کډوالو چې اکثریت یې د سوریې ول له سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو پر وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک په پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چیرې د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولای چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډېر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تېره اونۍ پرېکړه وکړه چې له نویو کډوالو سره دی د سوسیال په نوم مرستې نه کیږي. روان کار په لکونو کډوال اروپا ته راغلي دي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. او وروسته خبر دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن د هغې اندېښنې په اړه وي چې په جګړه ځپلي سوریې کې د روسیې پوځي هلو ځلو ته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دواړه وزیران تېره ورځ په تلیفون د سوریې د شخړو په اړه وغږېدل او همداراز یې د روسیې امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو تروریستانو په ضد پر ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په سوریه کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته په ګواښ بدل شوی دی. د سه شنبې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسیې درې پوځي ترانسپورټي الوتکې په سوریه کې په وروستیو ورځو کې کېنستلې دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ یې غوښتي چې د وسلو لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. په دې موضوع په رپورټ سربیره پر همدې مسلې له جنرال عتیق الله مرخیل سره چې د پوځي او امنیتي چارو کارپوه دی مرکه هم لرو. له دې به مو خبر کړو چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر په یو لړ نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د حکومت پلاوا امن کمیټې د رضاکارانو مړې موندلې. که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د انصاف په لټه او حقیقت څه دی پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وسلو لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترنبری چې په روسیې کې کابل ته تللی و له ولسمشر شوګنی او د ناټو له چارواکو سره کتلی و، بیا اوس واشنګټن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی. د څرګندونو جزئیات یې له احمد شیبر نه اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگتن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووځي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پرېکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شایي د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی، او لکه څرنګه چې په واشنگتن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. ماک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستانه امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړي او سختې جګړې پکې روانې دي.
د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر سرګندونې مو واورېدې چې په دې باور دی چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکی کال له افغانستان نه ونه وځي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخه څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړي او په پیل کې دا پوښتنه کړې چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهالویش د وس لپاره بدل کړي. جنرال مرخیل په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې جوګه نه ده چې په تنهایي صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتلی شي. تجربې وښوده چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان پوځ هغسې په وسلو سنبال نه و، جګړه افغانستان ته وخوځېده. په ټول افغانستان کې حتی زیاتره شمال ته چې هم نه و هلته هم لاړه. نو که چېرته امریکایي قوتونه وځي باید د افغان قوتونه دومره سنبال وي، هوایي قوتونه ټانګ له ترکي نه له مدافعي هوایي نه د نورو مسلکو نه چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروسل شي او په هوایي قواو سنبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي. آیا په دومره لنډې موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروسل شي چې د مشکوکو ترسانو مخه ونیسي؟
دا امکان نه لري. موږ په دیارلس کال کې ونه شو کولای دا روزنه وکړو، بیا په یو کال کې څنګه کولای شو؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستانه خپل ځواکونه تر هغه پورې ونه باسي تر هغه څه پورې چې افغانستان پوځ دومره پیاوړی شوی نه چې له ځانه دفاع هم وکړه په افغانستان کې حاکم کړه. او بالکل موږ د افرادو له نظره موږ سرجو مکمل لرو، ولې تر هغه پورې چې افغانستان پوځ نه وسله وال شوی زه دا نه وایم چې امریکا دې دایم دلته پاتې او خوښ مې هم نه ولا کوي، مګر دا چې موږ مجبوریت یې اوس د دې لرو چې موږ باید سنبال شو، موږ باید قوت پیدا کړو. که موږ قوت پیدا نه کړو واضح خبره ده چې موږ امنیت هم نشي کولای، دا جګړه به دوامداره وي او بالاخره دې جګړې دوام به البته شته معلومه چې نتیجه به شي.
دغه اوس په افغانستان کې تقریبا 10,000 امریکایي پوځیان شته، دا خو سم په جنگولو کې مستقیم برخه نه اخلي، نو که چېرته دغه پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي، نو په دغه کم شمیر پوځیان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثره نه وي که څرنګه؟
خبره خو دوه شو کې، یو مورال ده چې باید مورال دې مونږ داسې مورال وي چې یو څوک به مونږ سره شته چې د ضرورت په وخت کې مونږ دغه نه کار اخیستی شو. او دویم د دوی هوایي ځواک ده، مونږ نه لرو. تاسې ولیدئ چې په کونړ کې په نورو منطقو کې هم کله چې د مونږ اردو ونه شو کولای روسان له هغه ځای وباسي مونږ اړ شو، چې د امریکا د ځواکونو کومک غواړو په بعضې وخت کې البته کړی هم نه دی خو له بعضې کې بیا معاصر کړی هم دی لکه په هلمند کې نورو ځای کې د دې په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي او د خلک په دې باندې باور شي چې زموږ څنګ کې یو څوک شته هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ موږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال لطکلا مرخیل د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د تیرو څلور ورځو راهیسي جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی او په مقابل کې امنیتي ځواکونه له ولسوالۍ څخه دفاع کوي. داود تپان له پکتیا څخه نور حال راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځونو لپاره د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره 13 ورځې د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتي مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
دوی خوانه از موږ سره دی بل خوانه او د اردو ملې دی بل خوانه عملیات شروع کړلو. ورځې زونه ورته ورسول شپې دا وخت اوس عملیات شروع کړلو. موږ پلان دی پر 15 شهیدان او 8 زخمیان دي. دا معلومات موږ ته لاس راغلي دي. دوی د سل نم زیات مرګ ژوبل او ترڅ کې تقریبا مرګ به دوی ته د اویاو نه زیات او اته د 150 سفر دوی زخمیانو. نو دا هغه رپورټونه چې موږ ترځل دي محل نه محل خلک یا مته دي.
خپلواک دام وای په دې جګړه کې چې د پټان په مقبل سیمه کې پیل شوی تر اوسه پورې د وسلواله په ملاتړ د پاکستانی ځواکونو ونډه معلومه ده او په ښکاره ډول د دوی د معلوماتو له مخې پاکستانی ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
د 500 مثلا طالبان نه زیات او په څنګ کې د زر نه زیات د خپل د ملشاوي د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله چوکو ټول څخه خلاص ولاو او موږ نه ګزیرو شو چې باید دغه دوه پستونه یو څه ځان راوباسو چې هلته پسونه تلف نه شي. نو اوس دوی اترابري خپل هماغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو هلته هلته دوی مشران ناست دي هماغه ځای نه مستقیما رهبري کېږي مستقیما هغه ځای نه کمانډه ورکوله کېږي خپل د ایسای دلته پکې. نو موږ د قرار د اطلاعاتو البته دا موږ اطلاعات رسېدل دي. حتی پرون هم چې موږ خبر شولو په تل دلار نه دوی ته ډېر زیات موټر دا غر وټه رقم موټر دي چې دغه د دوی ملشای برکړې د کنټینري موټر ورته وایي دې کې برکړې وو د مهال ته جنگ تر ودی غلو. نو دوی دا جنگ تنا د مخالفینو د زمونږ د طالبان نه ده جنگ مستقیما د ملشای پورې شامل دي.
دا ډنډ پټان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو د نوم نه څرګندول په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې درې پوستې سیپلا پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاس ته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته پاستولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یو لویه قرارګا سوځولې په زیات اندازه مهمات یې لاس ته ورغلي او په ډېر شمېر کې سرحدي پولیس یې وژلې دي. پان ازادي رادیو پکتیا.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان زما غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د بودیجې د کسر د مخنیوي او نړیوالې ټولنې ته د ژمنو د پوره کولو په خاطر په یو لړ نوو پروګرامونو غور کوي. د دې وزارت ویان ازادۍ راډیو ته ویلي په شفافه توګه د عوایدو راټولول، له فساد سره مبارزه، د ظرفیتونو لوړول او داسې نور اقدامات په دې پروګرامونو کې شامل دي. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې د کورنۍ عوایدو د زیاتوالي او د بودیجې د کسر د مخنیوي لپاره به دا ځل د لنډ مهال لپاره یو لړ نوي پروګرامونه پلي کړي. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي چې د حکومت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره د ملي بودیجې له لارې د نړیوالو د مرستو لګښتونه د نړیوالې ټولنې په شرطونو کې شامل دي. د د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې هسې پیل شوي عواید په سمه توګه راټول شي څو د بودیجې د کسر مخه ونیول شي.
موږ غواړو چې د عواید په سمه توګه راټول شي او په ګمرکونو کې مو اصلاحات راوستی. موخه مو دا ده چې یو خودکفا افغانستان ولرو. موږ هڅه کوو چې تر 2014 کال پورې یو ځل بیا د افغانستان لپاره چې کوم کنفرانس جوړیږي د پاتې ژمنې هم عملي جنبه ځان ته ونیسي او لاسته راوړنو سره یا د غونډې ته لاړ شو او پکې ګډون وکړو.
ښاغلی عبدالرحیمزی د بودیجې په لګولو کې ځینې ستونزو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت تصمیم نیولی چې د فساد پر وړاندې مبارزه پراخه او جدي کړي. د دا هم وویل د روان کال د بودیجې کسر د اندېښنې وړ نه دی ځکه چې حکومت کولی شي د یو لړ پلانونو په عملي کولو سره دغه ستونزه هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان بانک د سوداګرۍ د توازن توپیر د 94 او 96 ترمنځ ښودلی دی. د سام یا د لوړپوړو چارواکو په ناسته کې چې تېره اونۍ په کابل ښار کې جوړه شوې وه د مرستو د جلبولو لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو لړ ژمنې وشوې. د دولت د ټولو لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول، د تدارکاتو د قانون جوړول، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار پیل، ولایتي بودیجه ترتیبول، د کال تر پای پورې د فساد پر ضد اقدامات، په عدلي او قضایي ارګانونو کې بدلونونه راوستل او داسې نور هغه ژمنې دي چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړي باوري نه دي چې افغان حکومت به دغه ژمنې پوره کړي. د دې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي باز محمد جوزجانی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
با مالیه بالا بردن عواید بالا نمیره. همی حکومت کو مبارزه کردن
د مالیه په لوړولو عواید نه زیاتیږي. دا حکومت په دې لاره کې مبارزه نشي کولی. وز هم زموږ مالیات د نورو هیوادونو په نسبت لوړ دي. که په حکومت کې کرکیچونه همداسې روان وي عواید به پورته لاړ نشي.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د نویو پلانونو له پلي کېدو سره به مالی ستونزې کمې شي. خو کارپوهان وایي تر هر څه ضروري ده چې د حکومت مشران یو تر بله سیاسي اختلافات له منځه یوسي او د عوایدو زیاتولو ته سنجول شوې عملي پالیسۍ جوړې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ډیورن کرخې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د 9 رضاکارانو مړی موندلی چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي وو. زبیولله شفق په اړه تفصیل راکوي.
افغان پولیس سرما د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړو شپږ نور مړی موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي وو. د دغه ایجنسۍ ځای سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 14 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا د تیران اراروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل او دا د سنډپل په علاقه کې نکبندۍ په دوران کې هغوی نیولي 14 کسان کنه 14 کسانو کې 2 لک کم عمره وایي نو هغوی پرېښي د 14 گرفتار کړي دي. دې کې په دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې ووژل او دا 9 کسان یې بېګا وژل. دا بیا د کمرخېلو علاقه ده سوخ ګړې وتی پاغې کې بیا غورځولي وو.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې کړي په ډزو وژلې دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس د سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسی کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې د دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی دی.
دا امریکا د یو شمیر ایالتونو جمهوري غوښتونکي والیان گورنران چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي غالبا په واشنگټن کې له ماتې سره مخامخ شوي. دوی اوس هڅه کوي چې په امریکا کې په ایالتي کچه پر ایران اقتصادي بندیزونه ټینګ وساتي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلنځی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند 15 غړو والیانو چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره څلور مخکنی کاندیدان هم پکې دي ویلي چې پر ایران به ایالتي بندیزونه ټینګ وساتي. ځینې نورو جمهوري غوښتونکو والیانو ویلي چې غواړي دا مسله د 2014 میلادي کال په ټول پښتنو کې د خلکو رایې ته وړاندې کړي. د امریکا له شلو ژه 50 ایالتونو هغه تدابیر تصویب کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ په صورت کې پر شرکتونو او سازمانونو مجازات وضع کولای سي. د امریکا کانګرس پرون له ایران سره د اټومي موافقې په اړه بحثونه پیل کړل چې پر اساس به ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو له یو شمېر اقتصادي بندیزونو خلاص شي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو په ډېر شوق له موافقې سره مخالفت وکړ، خو ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې ډاډه سي چې موافقه به له کانګرس څخه سلامته ووځي د ډیموکراتانو لخوا کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا 15 جمهوري غوښتونکو والیانو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک استولی او ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې پر ایران د دوی د ایالتونو بندیزونه پر ځای پاتې سي. خو په امریکا کې د اقتصادي بندیزونو یو څارونکی وایي چې جمهوري غوښتونکي والیان پر ایران د بندیزونو د ساتلو په صورت کې له ستونزو سره مخامخ کېدلی شي. دغه څارونکی وایي ایالتي بندیزونو تر اوسه د امریکا د نړیوالو چارو پر څرنګوالي ډېر اغېز نه دی درلودلی او حتی په ځینې مواردو کې د کوچنیو شرکتونو خاوندان دې ته اړ کړي چې د سوداګرۍ لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي. د ایران او امریکا ترمنځ په اټومي موافقه کې چې د جولای په 14 وسوه په یو ځای کې لیکل شوی چې ایالتي حکومتونه او سیمه ییز چارواکي پر ایران لګیدلي بندیزونه لري کولای سي. د امریکا په اریزونا، کلرادو، میزوري، اوهایو او فلوریدا ایالتونو کې یو شمېر جمهوري غوښتونکو ایالتي چارواکو چې پر ایران د بندیزونو ملاتړ کوي تر دې سرلیک لاندې چې پر ایران مالی مرستې بندې کړي یو کمپاین پیل کړی دی. د اوهایو ایالت خزاندار جاش ماندل چې د دې کمپاین له مشرانو دی ویلي چې په دې ډول به ډاډ ترلاسه سي چې په ایران کې سختریځی اسلام پالی رژیم په ګونډو کېږي. جاش ماندل ویلي زه فکر کوم چې د مالیه او تقاعد پیسې باید له هغو ولسونو چې د تروریستانو ملاتړ کوي لري وساتو او هغو امریکایانو ته چې مالیه ورکوي یو څه خیر ورسوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د دې څوکۍ کاندید ده هیلری کلینټن ویلي دي چې که چیرې ولسمشر شي د ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي او که چیرې ایران له دې تړونه سرغړاوی وکړي پر ضد به سخت اقدامات وکړي. په اړه یې د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل، د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه در نه کړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگټن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشرۍ په صفت به د امریکا د متحده ایالتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهالې مخکښې کاندیدې وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولی. زما پیلامه له بی باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي په اړه پیاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بی باوري او تحقیق دی.
and verify.
هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوې دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
چی خواهش رو چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کن سندیمای زور است یا بیش به زور آمده ام بمنی فهمی که در بلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
مکنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی په افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
دوستانو اوس هم کابل سټوډیو ته ځو. وخت لس نیمې بجې شوې. له هغه ځای اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي دراوړي.
د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د څلورمې ورځ لپاره هم جګړه روانه ده. په ننګرهار کې له درې سوو جنګ ځپلو کورنیو سره د وړو غوړیو او بورې مرسته وشوه. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز وکړ چې د پولیسو شمیر په دغو ولایتونو کې زیات کړي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. هیلری کلینټن وایي که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشره وټاکل شي نو له ایران سره شوی اتومي تړون به عملي کړي او که چیرې تهران له دې تړون څخه سرغړونه وکړي پر ضد به یې په اقداماتو لاس پورې کړي. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې د مادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ په ایتلافي ځواکونو په یو لوبغاړي کې د داعش د عملیاتو په یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. د هرات صدر اعظم حیدر الوادی وویل د وزارتونو یو سلو درویش مرستیالان او عمومي مدیریان له کارونو ګوښه کړي دي. د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغو ټول سفرونه لغوه کړي چې له جرمني د هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځانونه رسوي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړي دي.
لا اجمل تورمان نمننه چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. که چېرې زموږ ویب پاڼه ته ورشئ هلته کولی شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر لینکونه هم پیدا کړئ او له هغې لارې زموږ پر رپورټونو او مطالبو خپل نظر راسره څرګند کړئ. زموږ خبرونه د راډیو په څپو په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی له یاده مه باسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې مځکې موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې مځکې موږ وی چې
د کابل په وتخیلو
کې او کله چې ترکانو قطراغ له 2002 کې دغه مزکی د مونږ دوی ونیول سمیت خاردار ته راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو د تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به دا بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د دې مزکه هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دې مزکه هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه د کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کمپ خوشکاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره مذاکره او پروتوکول کې سره غلی چې کله د مزکه مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزه کا تسلیمو بیا بکرا قته کیږي مونږ ته دامزه کا تسلیم نه کړه بيدون دي چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزه کې واخ سره وزارت دفاع ته مدیرت پالیسی ده چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دي ته تسلیم کړه هغه مزه کې مونږ به
تاسو بیا لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویله والدا دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل چې تاسو ورشي خپل موضوع مشکلم د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته موږ پوښتنه کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غوښتي تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او د یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دی مراجعه وکول ول سوال دی سبسته آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امزکه د دوی د قوالی درستی دی کا د سر کې سب ده د شاندي د دولتي امزکانه ده پس غیر موږ سره قرارداد وکاو بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د مزکه مونږ ته خوشی کی مدیر ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاش با تاثیر شي د موضوع به حل کو یو میاش با چې ورغلو دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو د مزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرایم مونږ تندرا کړي د اخر یې ندرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسته کړي مونږ مزکه به سرنويشت د وزارت دفاع په لاس کې د کراره کې یو د منګمزه کې نیولې ده تقریبا اویلیګانو ما بین کې راته سیم خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دوه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول اغویم راضی او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرېږدي ولې فساد د چې دوی راغله او په کې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ مکه خوشي
اوس وزارت د فال ته چی جوړ کړی
هیڅ هم نشته ده هیڅ هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور شي نشته
نه څه خالی ده نه کوي
خالی ده نه خالی ده
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالی ده
هیڅ او تاسو ته کرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښته نه څه ده
موږ غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مزکی دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي موږ ته چې مطابق د پروتوکول د مزکی موږ نه نیولې او باید موږ ته بیرته تسلیمي راکړو بیا چې ترکانو لاړو موږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید موږ سره دا ظلم نه کوي موږ هم ذکر دا خوشي کې دا خو شخصي قوالې مزکی دي دا خو د وزارت دفاع د مزکی پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی خپل اصل موږ ته راکړي چې دوی په کوم اساس موږ هم ځکه نیولې ده
موږ د غستون زده ملي دفاع د وزارت لوایان دولت وزیري سره د صفي الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د وتخیلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په وتخیلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفي الله د وتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ همزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ همزکی نیولې وي هغه ست د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوشی کړه او د یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلې مونږ ډیر ریسی سره د تاسو وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مال ته قومنداني چې کوم قومنداني چې وساله تاسو کنډک د غوته ماریزم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چاوانو ورې د مجبور شو ازادي راځي مراجعه وکړه
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي
مننه خبره ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لا چیز مونږه ساختماني ریاست مونږ یو د ساختمانی ریاست لرو اغم په دا چاره د مسعود سره دلته نږدې دی اغل ته دی ورشي رئیس ساختمانی سره د نږدې نه خبرې وکړي کچېرې په دفاع وزارت پورې مربوط وي او د دفاع وزارت په هغې کې کار وي هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي دوی د اما رئیس ساختمانی سره د خبرې وکړي کله چې هلته ورغله دوی کولی شي چې بیا ما ته په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي زه به رئیس صاحب ساختمانی سره خبرې وکړم چې دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل کړي
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې دی چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب مونږ پالیسي مدیریت ساختمانی غوښتي وو مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره او هغوی ته ورکړي دي صاحب هدایت یې ورکړی وو صاحب
چون دلته بل کسم راغلی هم دوی سره او د هغوی ځمکه هم د هغوی دسه مهرباني تاسو هم خپل مشکل وی
احمد الله ایمه یو تن د دغه ځمکه صاحب هغه مدیره د پالیسۍ ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته هدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي او دغه لانجه آینده کې موږ ته مه پرېږدئ ولی بیا ما هغه کوم ورکشاپ چې د شاد شمشیری ولی زیارت سره د هغه چې دلته راغی هغه کې ته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده بیا هم موږ خپل اسناد هغوی ته ورکوو چې بېرته موږ معلومات درکوو ولی تر اوسه پورې موږ ته خپل معلومات نه ده راکړی مکمل اسناد موږ ورکړي دي
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي تاسو اماره اسد ساختمانی ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي او د دفاع وزارت لخوا نه دا کار شوی وي دفاع وزارت حتما حلی دا مشکل کې مداخله کوي او حلی که دفاع وزارت پر ارتباط و نه لري ایس پور پر مربوط نه وي نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هغې پورې اړه ولري او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ هلته یې وګورئ زه بیا ما ته تلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده او نوره زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
خو زما تاسو ته وویلې چې هلته وګورئ کچېرې د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې موږ خبرې ورسره وکړو اسناد مو ورته ویسئ بیا ما تلیفون وکړئ زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایلو هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره
به دا مسله ساختماني اله ولې شي په تلیفون کې زه ورته بس دستي ماته راوړي زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکي په دې باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی
تاسو ورته وښودله دوی د لاړ شي ساختماني ته هغه مسؤول ځای دی هغوی سره د خپل مسله یاده کړي او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه یې مسؤول کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته تر هغې هم بیا کوئ
موږ دنده ده زموږ دنده ده ما مخکې درته ووي کچېرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو
کور ودان وزیر صاحب ډېره مهرباني ورځ په خیر ډېر تشکر خدای پامان تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارتکونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده د چیا د پروسه څومره پرمختللی څومره شمیر کې افغان زیارتکونکو سعودي عربستان ته رسیدلی دي ازادي راديو د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړی پښتنې په توګه کراته وایي چې د حج د پروسې د تاګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارتکونکو سعودي عربستان ته انتقال شوې دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته تقریبا دو هفته کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوی ده همدا اوس چې تاسو سره خبر کوم تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوی دی د 20,000 حاجیانو له جملې څخه
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوی دي
موږ له 20,000 نه پرواز لرو د مرکز او د قندهار د هرات او د مزار شریف دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوی دی د کابل نه د هرات نه او د مزار شریف نه
د کوم ولایتونو دی؟
ولس مرکزی ولایتونه دی چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دی، او د شمال ولایتونه شروع شوی دی، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو اوسه پورې د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکارۍ تر اوسه الحمدلله هیچ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لویه پروسه کې ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما مو خوشحاله یو و حاجیان مو خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله استنزوي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استنزوي به کله کې تشریح کې اوریدم؟
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 کسان، 2000 کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری دیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیاری راتګ لګوزم دیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل سو، پروسه مو دیر په خطوګه پیل سو، او الحمدلله تر ننه پورې په خطوګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی سي چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خدای الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه دا د ورکولای سم چې مخکله تقسیم اوقات نه، مخکله پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده، د دوی په لګښتونو کې پخوا کومې ستونزې موجودې وې؟
ښاغلی ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل د حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سږ کال ډېر سهولتونه راغلل. پخوا داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکې را نیول کېده، تعداد ډېر زیات وو، 150 160 رورو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپله د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کلونو کې په یو نویم کال کې $3,000 و د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال $2,200 و، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دوده په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډېر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې رامنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخت کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپله وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې ده زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیایي، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولی ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي، دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته په یو قسم. ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه مې حل کړل، یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دی، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کرا کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه په کرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو، دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته. او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډېر دي که ویلچرونه ورته په کار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجي وو، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسي. څومره چې زموږ
موږ له لاسه کېږي، موږ د ټولو په خدمت کې یو ان شاء الله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو او همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته و. داسې ویل کېږي وایي د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول سوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنې څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي؟
دا چې وایي لرې نیول سوی ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای مو نیولی ده. که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډیر لرې وي کیدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډیر چې وسو په 10 دقیقو کې ډیر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړي.
دا سږکال د هلیزلې نتیجې وې. عین عمارتونه تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضي وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال وړاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي. عین عمارتونه او ځینې عمارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې، تیر کال او وړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې. بیا په عمارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داسې چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو. دا لومړی کال ده او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلو که کال ته دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاسته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کېږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجیانو ته ورکول کېدې، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مو ولېږل. بله هلیزلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډیر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو. او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغه عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري، یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکوئ، که اصلاح نه سو هغه وشلئ او بیرته راولیږئ افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مو ورته کلی ده. له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال.
او سږ کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسې؟
سږ کال 24,000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداري کارکونکي د صحی کارکونکي، او 450 کسان هم ناظمین دی.
دا چې د حج پروسه یوه سپېڅلې پروسه ده او همدارنګه یو عبادت ده، تاسې خپله له حاجیانو نه څه غوښتنې لري؟ حاجیان باید څه وکړي، څه مرسته وکړي؟
حاجیانو سره زموږ غوښتنه دا ده چې اول خو پوسی چې دوی حج ته ځي، دوی زی چې د ګناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خزما خواهش داده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 ورځنی سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې. او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکړي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکړي او کوم واله مشکلات چې وي بې صبري ونه کې موږ ته ووایي زموږ همکاران هلته دي ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دا ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو څلور ویشت ساعته موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دښمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسي هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غالی چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
وی الله صبر ولاړی شی وای وای سلار با سرور لا را سلار با سر دسرو زرو نوی دوسی اوسی بشکره با سدوسی اوسی بشکره با ناوی مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور سلام زول در تناز چی در در نگڑ پی غور چی در در نگڑ پی غور مخده بر خوشی سناوی ما مخده بر خوشی سناوی ما مخده بر خوشی سناوی ما.